سره د هماغه وخت د بلحصار د کندک د کومندوی ځواکونو قومندان او د خلق د ګون یو مهم غړی او د دې ترڅنګ د دفاع وزارت پخوانی وزیر شانواس تڼۍ میلمه دی. له تڼۍ صاحب سره به په دې اړوند باندې خبرې اترې کوو. هیله ده تاسې هم را سره تر پایه پاتې شئ. تڼۍ صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې لدی نه کوو، 1450 لمریز کال د ثور په اوومه نیټه باندې په افغانستان کې تاسې د سردار داود خان په نظام پر ضد باندې کودتا وکړه، د دې کودتا یو فعال غړی واست. که د پایل کیسه یې راته وکړي، څنګه دا کودتا پایل شو او ولې پایل شو؟
د 1450 کال د ثور په 15مه نیټه جمهور رئیس داود خان د خلق په دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او د خلق دیموکراتیک ګوند مشران یو شمیر بندیان شول، ونیول شول. په سبا ورځ د ثور په شپږمه نیټه د کابل په بالاحصار کې د کمانډو مشر کمانډان هاشم خوستی خپل لاسلان د کمانډانان راغونډ کړل چې په هغه کې ما هم ګډون درلود. کمانډان دغه موضوع لاسلان د کمانډانانو ته ابلاغ کړه چې دغه سی پیښه شوې ده. کله چې غونډه خلاصه شوه، موږ د کمانډانۍ څخه ووتو، رسخت شو او زه یې په ځانګړې توګه کمانډان راوغوښتم. د بالاحصار د سینما د ده د کمانډانۍ تر مخ یې په خیمه کې بندي کړم. بیا د شپې په 11 بجې کمانډان ما ته راغی، زه خلاص کړم او زه په د بیبي مارو کې په ځای کې په یوه کرایي ځای کې اوسېدم او هلته لاړم. د موږ د خلق ډیموکراتیک ګوند د اړیکو غړی چې قادر آشنا نومده د کندهار څخه و، هغه راغی. ده وویل چې سبا ورځ انقلاب دی، مشران نیول شوي دي. او دغه موضوع په هماغه شپه د کابل رادیو لخوا هم په 8 بجو نشر شوه. او سبا ته بیا نو د خلق ډیموکراتیک ګوند په خاص ډول هغه نظامي مشران چې دوی ته هدایت ورکړ شوی و د انقلاب کولو، هغوی په خپلو قوتونو کې هر چا په خپل ځای کې انقلاب پایل کړ، یعنی پاڅون یې وکړ.
تڼۍ صاحب، تاسې یادونه وکړه چې د ګوند په مشرانو باندې برید وشو. که لږ په همدې برید باندې وغږیږو، یعنی ستاسې هدف څه دی؟ دغه برید ولې وشو او کوم ډول برید؟
دا خو جمهور رئیس داود خان چې و، د ډېرې خپلې د وخت مجبورۍ لرلې او امریکې د افغانستان سره په هغه زمانه کې هم چندان مرسته نه کوله. نو ځکه جمهور رئیس داود خان به کله به سوسیالیستي ټیپه لوبه کوله او کله به د غرب آزاد بازار سره مینه کوله. نو په ورستیو کې جمهور رئیس داود خان د امریکې تر مشرۍ دوی ځنې اسلامي ملکونو ته سفرونه وکړل، وعده ورکړی شوې د مرستو، او دی د شوروي په خلاف شو. په دغه دوران و چې د افغانستان په اردو کې سیاسي ګوندونو په تیرا بیا د خلق ډیموکراتیک ګوند ډیر نفوذ کړی وو او ډیر افسران یې جذب کړي وو. نو په دې خاطر داود خان کسام د داود خان په کودتا کې د خلق ډیموکراتیک ګوند فعال رول درلوده، ولې دی د خلق ډیموکراتیک ګوند باندې بې باور شو او لزان نه لره کړل. او حتی د میر اکبر خیبر د وژلو نه وروسته په همدغه ګوند باندې برید وکړ، دا ځکه چې د ګوند نه ویره درلوده.
فکر نه کوي تڼۍ صاحب چې د میر اکبر خیبر د جنازې پر مهال چې د طریق یو ببرک کارمل له لوري چې کومه بیانیه ورکړل شوه، همدغه بیانیه لامل شو چې ساسې د ګوند مشران ونیول شي؟ ځکه هلته د نظام ضد شعارونه ورکړل شول د جنازې پر مهال باندې، او د دې ترڅنګ د انقلاب چغې ووهل شوې.
بل شکه په پراتیفي لحاظ یا په تکتیکي لحاظ خو دا ستاسو خبره صحیح ده، همداسې وه. ولې په ستراتیژیک لحاظ بیا لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې تر مخه داود خان په شوروي اتحاد باندې متکی و، او په وروستیو کې د ته کله چې وعدې ورکړی شوې، نو یو د مهمو دلایلو څخه همدا و چې په د خلق په ډیموکراتیک ګوند باندې د برید وکړ.
اوس چې سلویخ کاله تیریږي، څه فکر کوئ چې دا مو یو ښه کار کړی او کنه یو تیروتنه وه؟
زه وایم چې لاسته راوړنه وه، نه ساوه.
کوم دلیل؟
په دې دلیل چې ما مخکې عرض وکړ، تاسو ته مې تشریح کړه، او بل دا د افغانستان په ګټه و په هغه زمانه کې. او تاسو پوهیږئ که دای پرېښی وای تر اوسه 40 کاله بعد به افغانستان څو ډیر به خوالي خواته تللای وای او ډیر د خیر او د خګر
خو که تاسو داود پریښوي شاید لدین ډیر پرمختګ شوي وي.
خو داود خان خو عمله وکړه بریدي وکړندو د خلک دیموکراتیک ګوند خو زه فکر کوم د حق درلود چې د خپل ځان نه او د خپل ګوند نه دفاع وکړي.
نو خو تاسو د کودتا پلان درلود فکر کوي چې دولت کومه بل لار درلوده؟
نه مونږ خو اول اقدام نه دی کړی، اول خو داود خان اقدام وکړ. نو په دې دلیل څرنګه چې داود خان اقدام وکړ برید یې وکړ تر مخه او مونږ خو دا زه فکر کوم دا خپل حق.
میر اکبر خیبر چا واجه؟
میر اکبر خیبر هم په مرموز شکل سره وژل شوی دی، هغه هم معلومه نه ده چې د دولت لخوانه وژل شوی دی د چالو خانه وژل شوی دی. خو دومره زه ویلای شم چې په مرموز شکل سره وژل شوی دی.
خو تر ډیره شک هم دا دی چې میر اکبر خیبر د ګون لدننه خانه وژل شو په دې خاطر باندې تر څو کودتا ته لار هوار شي.
خو دا دی هغوی نظر دی، ولې زما په نظر سره کیدای شي د ګون دننه خپل منځي پیښوي، کیدای شي د دولت لخوانه وي، استخباراتي پیښوي، کیدای شي کوم بل مسله وي. زه دقیق په دې باره کې څه ویلو د پاره نه لرم.
د کودتا پریکړه د ټول ګوند و؟
ګوند داسې پریکړه لرلې چې بله چې کچېرې په ګوند باندې حمله کیږي نو په کار دي چې ګوند خپل ځان نه دفاع وکړي.
خو ویل کیږي داسې چې دا ځان ته د امین پریکړه و؟
بل شکا چې د حفیظ الله امین په واسطه، چون حفیظ الله امین د خلک په ګوند کې په اړخ کې هغه د نظامیانو سره رابطه لرله، د نورو ملکی خلکیانو په واسطه دوی د انقلاب یا د پاتسون کولو هغه ورکړه، کومندای ورکړه، په دې کې شک نشته. مګر خپل ګوند هم دغه سي فکر درلود چې کچیر ګوند ته خطر پیدا کیږي یو، او دویم داود خان قدرت سکوت کوي په داسې حال کې خبداوي چې خلق دیموکراتیک ګوند یې وارث وي.
یو زیات شمیر خلک په دې عقیده دي اوس چې کومه بدبختی روانه ده، په دې تیرو سلويختو کالو کې چې کومه بدبختی تیره شوې ده او کومه چې لا هم روانه ده، زیات خلک مسولیت په تاسو اچي منی؟
زه فکر کوم چې د ووم د سور نه تر مخه څومره چې زه خپل شاهد یم، په اسلوال پاوز کې په هغه وخت کې یو ځوان کمانډان ووم د کمانډو کې، د داود خان د کودتانه وروسته هم مشکلات موږ درلودل. که ستاسو په یاد وي چې وروسته بیا جهادي مشران شول، په هغې زمانه کې د مذهبي ډلو مشران وو، هغوی پېښور ته لاړل د استاد رباني په ګډون. پېښور کې د مقاومت هسته یې جوړه کړه او پاکستان د دوی سره کومک کوو. د داود خان د قدرت په زمانه کې دوی په افغانستان کې د ورنۍ چارې ترسره کولې چې زه خپله شاهد یم، او د دولت لخوانه زه د کومندان په صفت د دوی مخنیوای میکړه.
خو تاسو دا کیسه پراخه کړه تقریبا؟
بل شک، ځکه په ووم د سور خود ته پوهیږي چې دا ووم د سور دا پیښه چې وه دا د نړیوال تاریخ یوه ډیره مهمه برخه ده، او په دې کې ډیرې پیښې را پیدا شوې، ډیرې قربانۍ ستونزې را پیدا شوې. افغانستان د ختیځ او د لویدیځ د نظامی او سیاسی سیالیو په ډګر بدل شو. افغانستان د خپل کنټرول نه ووت، ملت بیواسه شو، چې تر اوسه هم ملت بیواسه دی. نو تابان دا خو ډیره ستره شوه، پراخه شوه، ولی پایل یې د داود خان د کودتا نه دی.
بالکل، خو د داود خان په کودتا کې ستاسو په وینا باندې چې په هغې کودتا کې هم تاسو لاس درلود؟
بله، د خلق دیموکراتیک ګوند داسې فکر کوه په هغه زمانه کې چې داود خان په شایي کورنۍ کې یو سیاست پوه سړی دی، د اصلاحاتو لپاره وړ سړی دی، پوه سړی دی، عملی سړی دی، قابل سړی دی، او ده غوښتل چې غوښتلی ملي وسلوال پوځ جوړ شي، دولتي سکتور دا پیوړی شي، او د خلکو د ژوند سطح لوړه شي. لکه څرنګه چې یو سلسله تغییرات هم راوړل په خپل دوران کې، نو په دې خاطر د خلق دیموکراتیک ګوند د دنم ملاتړ وکړ او دای تایید کړ. خو وروسته بیا یې چې وروسته چې تاسو ولیدل ټول تاریخ شاهد دی چې د دوه جمهوریت تش په نوم و، او د او په ګوندونو باندې پابندي ولګوله، په ازادیو باندې، په جمهوریت باندې قیودات وضع کړل، او په نتیجه کې د خلق په ډیموکراتیک ګوند باندې حمله وکړه. نو ځکه یعنی د داود خان د وخت نه دا مشکلات را پیدا شول، او بیا د سور په انقلاب کې دا سره نړیوال ډګر باندې بدل شول. او
اوس کرا شو بلې مسالې ته داود خان څنګه وژل شو؟
د 1950 کال په د اوومې ورځې د شپې یا د اتم تاریخ د شپې په درې بجې، کله چې د داود خان په جمهوریت ارکه خاموشی را پیدا شو. نو دلته حفیظ الله امین بیا زه وو وخت زم په کابل رادیو کې و حفیظ الله امین سره، او ما ته ویل چې کمانډو را ټول کا د ټانګ زریدار قوت سره په ارګ باندې حمله وکړي. مون خپل د کمانډو کمانډانان ټانګ ټولی کمانډان ستار خټګر سره دا را ټول کړل په ارګ باندې برید وکړ. ارګم په 15 بجې د سهار ونیو. نو داود خان په دی وخت کې د ګلخانه په مړای کې پاول منزل کې د خپل ملګرو سره ناست وو. د کمانډو یو ګروپ التورغه چې دوی تسلیم شي او د خلک دیموکراتیک ګوند رهبرانو کابل رادیو زایتا یوړل شي. داود خان ونه منل او د دسر یو مل ماشیندار جرمنای شلدازا دا ور سره په مخامخ کمانډو باندې دز وکړي، او یو افسر لومړی بریدمن امام الدین زخمی شو، او یو عسکر د محمد علی په نوم باندې وژل شو، او د کمانډو دویمه قدمه د ګروپ هغه هم د خپل ځان د دفاع په خاطر داود خان باندې ډزه وکړه. داود خان د دو سره ور سره کسان چې دوی هم وژل شو.
تاسو خپل د دې صحنه شاهدان وئ؟
زه د کمانډو کمانډان وم.
یعنی هر څه مو په خپل سترګو ولیدل؟
په خپل سترګو. خو زه په هغه د ننه په هغه اول منزل د ګلخانه په سالون کې په جنگ کې نه وم، د باندې زه ولاړو.
جسدونه مو ولیدل؟
بله بله.
وروسته مو بیا دا جسدونه چرته یوړل؟
بیا د دوی مړي موږ هغه ته 400 بستر ته یوړل، او 400 بستر نه نور زه معلومات نه لرم ځکه زه خو په کمانډو په آر کې وم. هغه بیا د هغه وخت د خلک دیموکراتیک ګوند رهبرانو کار و چې دوی مړي په کوم ځای کې خاور ته سپرل.
خو هلته د داود خان د کورنۍ لږ تر لږه 13 غړي وژل شوي، فکر نه کوم چې دا یو جنایت و؟
په دغه ځای کې نه دی وژل شوي، په دغه ځای کې صرف یو داود خان د دې مېرمن د دې والور یو مسای نه پوهیږم چې مسای و کل مسای و، یو ورور نعیم خان د داخله د کورنۍ چارو وزیر قدیر نورستانی، د مالیه وزیر سید عبدالله، دا کسان وجل شوی دي. نور کسان
نور غړي چرته وجل شو؟
نور نه دی وجل شي، نور په هغه ماته معلوم نه دی، په دغه ځای کې نه دی وجل شوی.
نو د دومره کسانو وجل د داود خان د کورنۍ وجنه تاسو یو جنایت نه بولی؟
آیا چې داود خان عسكر وجل او غلطی کول دا جنایت نه و؟
خو هلته ماشومان وجل شوی دي، د کورنۍ مېرمنې وجل شوی دي.
ما مخکې عرض وکړ چې داود خان سره ګوره نمونه مې درته واخیستل چې دا کسان ورسره و وژل شوي دي، نور نه دي وژل شوي. خو جنگ بله په جنگ کې وژل شوي دي، متقابله جنگ، متقابله ډزې، متقابله ډزو کې ګوره متقابله ډزو کې غلطي. هغه وخت کې دا خبره نه وې چې ته یوازې یو ماشیندار لري، خو جنگ و، جنگ وشو. اول جنگ هم دوی وکړ، شروع دوی وکړ.